د الله تعالی د خپل مخلوق سره ډیر زیات محبت دی، او خاص طور انسان خو په خپل لاس جوړ کړی دی، نو څومره به د هغه سره محبت وي د الله تعالی، او څومره خیرخواهی به وي. کو هغه سختی کوي، کو هغه نرمی کوي، کو هغه سهولیات ورکوي، یعنی آسانی پیدا کوي، کو پریشانۍ پکې ږدي، په هغې کې چې څه دي هغه ټول په هغې کې د انسان خیر دی. او بیا هم خلک شکوي او شکایتونه کوي چې الله زموږ سره ولې داسې وکړل، صرف زوی لیدلی یم. اوس تاسو په خپله ووایئ، تاسو میندې چې په دې کې څه وي، که ستاسو بچی تاسو ته ووایي چې ته ډېره ظالمه یې، ته ما سکول ته روزانه لیږې، نو تاسو څنګه محسوسوئ دا هغو دا خبره چې اے لیونیه ته خو پوهېږې نه، زه خو ستا د خیرخواهۍ دپاره لګیا یم. چې کله اولاد د مور او پلار خبره نه مویني، جبه چلوي، نو په بنده باندې څنګه لګي؟ او انسان هم دغه کار د الله تعالی سره کوي، حالانکه د مور احسان خو ډیر کم دی، او د الله تعالی خو دومره احسانات دي چې مونږ یې بیانولی نه شو، بې انتها د هغوی یو احسان هم مونږ نه شو بیانولی. هغه فرمایي چې ما تاسو پیدا کړی، تاسو زما مخلوق یې، ما تاسو جوړ کړی، نو تاسو زما عبادت کوئ، سبحان الله. او بیا ګورئ د خپل تخلیق نه څوک انکار نشي کولی، ټولو ته پته ده، دا هیڅوک نشي ویلی چې زه فلانۍ جوړه کړی یم. ایون د هغه زمانې کفارې مکه به هم وي چې دا ځمکه او آسمانونه الله تعالی جوړ کړی دي. نو ګورئ بیا خو د جوړول والا احسان د ټولو نه لوی دی. بله خبره دا ده چې د بل نعمت شاید څوک انکار کولی شي، اوس څوک دا ویلی شي چې زما سره خو سترګې نشته، زه خو ړون یم، څوک دا هم ویلی شي چې زما سره خو لاس نشته، خپه نشته، زه په سود الله عبادت وکړم. لیکن دا تخلیق یعنی د انسان پیدایش داسې شی دی چې د دې نه هیڅوک انکار نشي کولی. بیا الله تعالی مستحق دی چې د هغو عبادت وشي، دا د هغو حق دی، هغه ډیزر کوي، ټول عمر د هغو عبادت دی. ستاسو اودو کېدل، پاسېدل، کېناستل، پاسېدل، ودونه، کاروبار، په خبرو، هر څه کې د څه خبرې ضرورت دی؟ د اطاعت، یعنی د الله تعالی خبره منل. نو دا نه وي په عبادت کې چې بنده صرف منځ وکړي او د الله حکم نه مني، روژه ونیسي خو د الله تعالی حکم نه مني چې دا زونه شم کولی، حج عمره کولی شو، لیکن د الله تعالی حکمونه ډیر ګران دي چې عبد د څومره وخت لپاره عبد وي. او چې کله تاسو سوشی جوړ کړی وي، نو تاسو وایئ چې زه د دې مالک یم، دا ما جوړ کړی دی، مونږ وایو دا زما کور دی، د دې زه مالک یم، چې زه څه کول غواړم نو کوم به. تاسو ماته په دې کې هیڅ نشئ ویلی، د مالک چې څه مرضي وي هغه کوي، د چا څه مجال چې د هغو مخالفت کوي. نو هغه زمونږ مالک دی، مونږ فری یعنی آزاد نه یو، زمونږ یو مالک دی. نو دا خبره ومنئ، مونږ ته ځانونه آزاد ښکاري، ځکه خو مونږ خپلې مرضۍ کوو، د غلام خو مرضي نه وي. نو اولنی سبق د قرآن نه دا زده کړئ چې زه غلامه یم، او غلام حکم مني، د هغو د پاسه یو مالک دی، هغه باس نه دی بلکې مالک دی. نه دې غلامۍ نه مونږ آزاد نه یو. والذین من قبلکم، او هغه چې ستاسو نه مخکې راغلی وو، نو هغوی هم الله تعالی پیدا کړی وو. نو یعنی ستاسو مور پلار، ستاسو نیانیکو، هغه هم الله تعالی پیدا کړی وو. او هغه عبادت، د هغوی عبادت ولې مونږ کوو؟ لعلکم تتقون، ځکه چې تاسو بچ شئ. د تقوا دا لفظ د وقایا نه دی، بچ کېدلو ته وایي، د دې معنی مونږ په متقین کې ویلي ده. دلته چې د بچ کېدو خبره راغلی ده، نو د څه نه بچ شو؟ ګورئ، د ور نه بچئ، د ناکامۍ نه بچئ، د خراب انجام نه بچئ. لعلکم تتقون، چې تاسو بچ شئ، چې په تاسو کې تقوا پیدا شي، په خپل رب خبر شئ چې ما ته د الله تعالی احکامات منلي، د دې لپاره تاسو د الله تعالی عبادت کوئ. چې کله بنده له دا هوش راشي چې زه د الله تعالی د حکمونو مخالفت ونه کړم، یعنی ما ته د هغو په حکم چلیدل دي، هم دا تقوا ده. د تقوا هم لیول دي، درجې دي. او دلته حکم ټول انسانیت له ورکړی شوی دی، نو په دې کې خو مسلمانان هم راځي، او هغوی د مخکې نه د الله تعالی عبادت کوي، نو د هغوی دپاره څه دي په دې کې؟ زه په کفارو خو پوه شو، او منافقینو ته خو هم ویلی شو چې تاسو خپل نفاق پرېږدئ، داسې نشئ چلیدی. نو د مسلمانانو دپاره په اعبدو ربکم کې څو دي، نو د هغوی دپاره پکې دا خبره ده چې تاسو په خپل عبادت کې نوره مضبوطي پیدا کړئ او خپل عبادت قایم ساتئ، همیشه د الله تعالی عبادت کوئ. ټیک ده؟ نو دلته ټولې د رب خبرې دي. دا هغه رب دی چې تاسو پیدا کړی او ستاسو نه چې کوم مخکې خلقو هغوی یې هم پیدا کړی دي، او نور د الله تعالی سو احسانات دي. هغه ستاسو دپاره ځمکه د فرش نه د فرش په شان جوړه کړې ده، یعنی ځمکه یې وغوړوله. نو فرش سوی چې هغه وغوړولی شي هموار شي. اوس تاسو سوچ کوئ که چېرې دا ځمکه داسې جوړوي چې په دې باندې کاڼې وي لکه د میخونو په شان، نو زموږ ګرځېدل به څومره ګران وو په دې ځمکه، نو ژوند به څومره ګران وو که چېرې دا ټول غرونه وي. نو دا هر څه ډېر زیات هموار جوړ کړی دي زمونږ لپاره. د دې هموارۍ په وجه اوسېدل آسان شو، ژوند تېرول ممکن شو. ګنې بیا خو به د تلو دپاره لاره نه وه، او دا یې دومره په ښکلې طریقه سره جوړه کړې ده چې دا نه دلدل دی چې خپې پکې ډوبېږي، نه دومره سخته ده چې تلل پرې ګران دي، او نه دومره خوی نه ده چې تاسو پرې وخویږئ. یعنی الله تعالی دا څومره ښکلې ډیزاین کړې ده، فرش یې جوړ کړی دی، د غرونو سلسلې نه دي، او یا د هغې درجه حرارت یې څومره معتدل جوړ کړی دی چې بنده پکې چې بنده پرې خپې ږدي په دې ځمکه باندې، نو هغه دومره معتدل دی چې د هغو خپې ښه په ارام سره پرې هغه خودی شي او سوځي نه، او ډیر کمفرټ دی په دې ځمکه باندې. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو ځمکې ته غور وکړئ چې الله تعالی دا څنګه جوړه کړې ده، او په قرآن کې نورې هم ډېرې خبرې راغلي دي د ځمکې په باره کې. او واقعي که مونږ غور وکړو چې د دې دننه څه دي، د دې په منځ کې څه دي، په دې کې لاوا ده. د دې دننه درجه حرارت ډېر ګرم دی، او مونږ څنګه په آرام ګرځو؟ دومره تیزه روانه ده خو بندې نه محسوسوي. تاسو نه ړقېږئ، ښه په آرام یې په دې کې. تاسو دا ځمکه په خپل ځان باندې ګرځېدو ته پرېږدي، کنلو ته مو پرېږدي، بلډینګونه پرې جوړوئ. ټیک شوه؟ یعنی هر څه چې دي مونږ د دې ځمکې سره کوو، او دا ښه په آرام باندې مونږ ته غوړېدلې پرته ده. او بیا راغې والسماء بناء، او آسمان چت جوړ کړو. لږ بره خو وګورئ آسمان طرف ته چې دای څنګه یو چت جوړ کړی دی. او اوس ساینسدان ته پته ولګېده چې واقعي زموږ په ځمکه باندې لیر ځي، او د نور چې څومره خطرناکې شولې دي، نو هغه ټولې مونږ ته نه رارسي. خلک وایي چې اوزون لیر کې سوری پیدا شوی دی، نو اوس څوک لاړ شي چې هغه سوری بند کړي؟ نشي کېدی. نو الله تعالی څنګه یو محفوظ چت جوړ کړو؟ ګنې په کایناتو کې څومره کاڼي او ګټې دي چې هغه الوزي راالوزي، هغه ښکته راغورځېدی شي. څومره نورې سیارې دي، څومره هر څه دي په خلا کې، نو هر څه راغورځېدی شو. نو الله تعالی آسمان یو مضبوط چت جوړ کړو. که چېرته یو ستوری مات شي، نو هغه په ځمکه د راغورځېدو نه مخکې ختم شي. دا حرف په دې وجه چې الله تعالی په دې باندې لیرز، دا صرف په دې وجه چې الله تعالی په دې باندې لیرز ایښي دي. وانزل من السماء ماء، او د دې آسمان نه یې اوبه راوورولې. نو دا باران څومره غټ نعمت دی. که چېرې دا بند شي، نو هلته صرف قات راشي. که چېرې دا بند شي، نو هلته څه وشي؟ هلته صرف قات راشي. که الله تعالی دا باران بند کړي په دنیا کې، نو انسان به د لوږې نه مړ شي. که څوک ډېر مصنوعي بارانونه ووروي، او نو د هغه قدرتي باران په شان چېرته کېدی شي؟ تاسو ګورئ په افریقا کې ولې دومره قات وي چې باران نه وي، او بو نوی، زناور مړ شي، انسانان مړ شي، سبزه هم نوی، یعنی ونی بوټی هر څه ختم شي. زناورو ته خوراک نه میلاویږي، نه څه د خوراک د پاره وي او نه د څښاک لپاره. نو دا باران الله تعالی څومره لوی نعمت جوړ کړی دی ستاسو دپاره. که چېرې مصنوعي باران مونږ ته جوړول وي، نو څومره ټانکۍ به مونږ جوړولې، څومره جهازونه به مونږه بره په هوا کې خیژول د معمولي باران د ورولو دپاره. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، او بیا یې راوویستل د دې نه څو، د دې اوبو په ذریعه، یعنی د دې اوبو سره، من الثمرات، د میوو نه، رزقا لكم، ستاسو دپاره رزق دی. ستاسو دپاره د رزق الله تعالی انتظام وکړو. میوې راوویستې، حالانکه نور هم ډېر بوټي دي چې هغه راټوکېږي. سبزی هم کیږي هر طرف ته گراس یعنی کبل وشي لیکن دلته خاص الله تعالی د میوو خبره کړې ده او د هغې وجه دا ده چې د ټولو نه ښکلي په رنګونو کې په ذایقه کې په خوندونو کې یعنی دومره جوسی او ریفرشنګ وي دا ټولې میوې او په غذاییت کې د ټولو نه بهترینه میوه ده فروټس دي تاسو ګورئ چې د وړو اکثر ویجیټیبلز نه وي خوښ ٹھیک شو سبزی یې نه وي خوښې د هغې هم فایدې شته لیکن په خوند کې د میوې په شان خواږو نه وي دلته الله تعالی د میوو خبره کړې ده نو په دې کې په اصل کې د انسان ناز و نعم دی هغه څنګه نو ګورئ میوه داسې شی دی چې د هغې نه به بغیر زموږ ګزاره کیدی شوه لیکن د میوو په پیدا کولو کې دا نښه ده چې الله تعالی د انسان دپاره څومره اهتمام کړی دی څومره الله تعالی د انسان د خوښې خیال ساتلی دی که الله تعالی غوښتي نو د ګولو په شان خوراکې هم پیدا کولی شو او انسان به په هغې هم ژوندی پاتې کیدی شو په هغې کې د انسان د غذاییت هر شی چې و هغه ایښودی کیدی شو چې د کومې انسان ته ضرورت و نو څو فرق به پرېوتی و د هغې سره هم موږ ژوندي پاتې کیدی شو لیکن تاسو دې ته غور وکړئ چې الله تعالی دومره ښکلې ښکلې میوې دومره زبردست د پیکینګ او ذایقې سره رالیږلي دي چې هرې د هرې میوې جدا ذایقه ده خربوزې ته وګورئ آم ته وګورئ الوچۍ ته وګورئ څومره میوې دي لیکن هر یوه په رنګ کې په ټیکسچر کې په سایز کې په خوند کې په هر څیز کې مختلفه ده د الله تعالی صرف یو دوه نه بلکې بېشماره میوې پیدا کړې دي د چا دپاره زموږ دپاره لکم دا لکم لفظ نه دی دا ډېر زبردست دی یعنی ستاسو دپاره او دا ځمکه یې فرش جوړ کړو ستاسو دپاره آسمان یې چت جوړ کړو د چا دپاره ستاسو دپاره که تاسو ګورئ هر ځای لکم 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 راځي سبحان الله میوې پیدا کړې د رزق دپاره نه دا د جناتو د پاره نه دي د نورو زناورو د پاره نه دي د نورو حشراتو د پاره نه دي د چا د پاره صرف د انسان د پاره یعنی صرف ستا د پاره او سبحان الله دا میوې چې کوم ځای کې وي نو هغه باغونه څومره ښکلي وي هسې په دوکان کې هم میلاویږي دا میوې لیکن اکثر خلک وایي چې زه باغ ته لاړې او دا میوې په خپله ما راوشو کولې هغه نظاره څومره ښکلې وي او هغه هم صرف د یوې ځمکې نه دا ټول بوټي راوځي ځمکه یو ده سبحان الله لیکن د هغې نه انګور کیلې انار مالټې مڼې سبحان الله څنګه څنګه رنګارنګ میوې ترینه پیدا کیږي او په هغې کې د خاورې بالکل خوند نه وي سبحان الله او موږ څومره ځله میوې خورو چې ته موږ داسې سوچ کړی دی چې د الله تعالی دا څنګه جوړې کړې دي ځمکه خړه ده او د هغې نه سرې شنې زیړې پرپل نارنجي په هر رنګ کې میوه پیدا کیږي سبحان الله او ګورئ څومره په ښکلې طریقه سره یې د ځمکې نه راخېجولې دي پاکې صفا په ونو باندې اویزان دي سترګو له هم لذت ورکوي او په خوشبو کې یعنی سبحان الله څومره ښکلی سمل وي د هغې او بیا د هغې څومره خوندونه دي څومره زبردست سبحان الله او بیا کجورو ونو ته وګورئ چې څومره په ښکلي ښایسته طریقه سره دا کجورې راویزاندې وي او خلک صرف پام ټریز ته حیرانیږي چې هغې ته وګوري صرف د ښکلا دپاره او بیا د میوې فایدو ته وګورئ نو تاسو چېرته دا سوچ کړی دی چې الله تعالی اخر ولې دومره غټ اهتمام کړی دی څه ضرورت دی ژوندي خو موږ د دې نه بغیر هم پاتې کیدی شو لکه څنګه چې غواګانې دي میخې دي ګړې دي بیزې دي هغوی پاڼې خوري ګراس خوري نو دغه شان موږ ته هم جړې او بوټي میلاویدی شوې او انسان چې څومره سیزونه جوړ کړي دي دا ګولۍ دوایانې چې څومره خراب خوندونه یې دي او بیا وایي چې په دې کې فلانی وایټامینز دي او سپلیمنټس دي او داسې بې خوند او بې ډنګه سیزونه یې جوړ کړي دي د دې نه دا پته لګي چې انسان د انسان سره الله تعالی څومره محبت کوي هغه څومره خیال ساتلی دی د انسان چې د چا سره محبت وي نو د هغو دپاره خلک داسې اهتمام کوي عام میلمه له موږ صرف خاطر کوو لیکن چې کله یو خاص میلمه راځي نو بیا خو تاسو په قلاره نه کینئ چې دا شی جوړ کړم چې دا شی پاتې نه شي چې هغه جوړ کړم مختلف سیزونه جوړوي دومره اهتمام کوي په خپله طریقې سجاوهي ډیکوریټ کوي ځکه چې زمونږ په نظر کې هغه بندر ډېر سپیشل وي دا ډېر سپیشل مقام وي نو دغه شان الله تعالی د انسان سره ډېر محبت کوي دا ډېر ناز چته وي دا د پاره ډېر څه جوړ کړی دی بیا انسان څه کوي چې هغه کله دا هر څه وویني نو هغه وایي چې دا خو زما حق دی لکه یو بچی چې مور او پلار ته ووایي چې که زه دې لوی کړی یم نو څه شو دا خو ستا ذمهداري ده تا زما دپاره څه کړي دي او د مور او پلار زړه په دې باندې پرې کړی شي کټ شي هم دغه شان انسانان وایي چې که دا هر څه جوړ شوي دي زه څه شو نو هغو ته الله د میوې خوړلو په وخت کې یاد نه وي او نه ورته په ځمکه باندې په ګرځېدو سره الله یاد وي او نه ورته د باران په ورېدو سره الله تعالی یادیږي او نه د میوې په لیدو سره د یو څیز په لیدو سره ورته الله نه یادیږي په ځمکه خو ټول ګرځي اسمان ته خو ټول ګوري او روزانه ګورو څومره ښکلی رنګ دی بنده ته سکون میلاویږي یعنی د اسمان چې د ښکلی اسماني رنگ دی کچری دا سور رنگ وی نو څنګه به وو کدری سلور ورځی وریځی وی نو څه حال به وو زمون بیا خو به ټول خلک په ډیپریشن کې تلی وو الله تعالی ورله څومره ښکلی رنگ ورکړی دی اسمان له سبحان الله لیکن بیا هم د دې د لیدو سره موږ ته الله تعالی یاد نه راځي نه راته د باران سره الله تعالی یادیږي په باران کې مزه وي موږ پکې پکنیک کوو خو الله تعالی راته نه را یادیږي د میوو د فایدو هر چا ته پته ده چې په دې کې څومره کیلریز دي څومره نیوټریشس دي لیکن الله ورته بیا هم نه یادیږي نو دلته الله تعالی موږ ته هېره شوې خبره را یاده کړې ده چې انسان دې دنیا ته راغی لیکن خپل خالق یې هېر کړو چې دا هر څه چا پیدا کړی دي د انسان نه ټول نعمتونه هېر وي او واقعي زموږ دا هر څه هېر وو که د الله کلام موږ ته دا هر څه نوې را یاد کړي نو اوس الله تعالی څه فرمایي فلا تجعلوا لله اندادا د الله سره ند مه کوه ند جمع دی د انداد د دې مطلب دی چې د الله تعالی سره څوک مه برابروه یعنی بل څوک د الله سره الله تعالی سره مه شریکوه مه یوځای کوه یعنی هغه دا هر څه ستا دپاره کړي دي نه هغه د چا نه مدد اغستی دی ستاسو په پیدا کولو کې ستاسو په جوړولو کې چې تاسو د بل چا عبادت شروع کړئ او خپل تندی مو بل ته په سجده ایښی وي نه هغه ستاسو د مور او پلار ستاسو د نیا نیکو په جوړولو کې د چا نه مدد اغستی دی او نه د هغو سره څوک شریک وو په مدد کې چې کله هغو ځمکه جوړوله نه د آسمان په جوړولو کې نه د باران په ورولو کې او نه په ونو او بوټو پیدا کولو کې بیا ولې ته د هغو سره نور خلک شریکوې اخیر ولې داسې کوې چې پیدا کړې خو الله تعالی او ته ځې او خپل سر قبر ته ښکته کوې ولې داسې کوې ضرورتونه تاله الله تعالی پوره کوي هغه درله خوراک څاک درکوي او څادرونه په قبرونو غوړوي اخیر وجه څه ده چې ستا کله ضرورت وي نو ته د ګونه د دغه مړو په نومونو پخوې داسې ولې کوئ تاسو د الله تعالی سره هیڅ څوک مه شریکوئ شرک یو دومره غټ ګناه دی یو صحابي تپوس وکړو چې د ټولو نه غټ ګناه څه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل انت تجعلوا لله ندا وهو خلق چې تاسو د الله تعالی سره شریک جوړ کړئ حالانکه هغه تاسو پیدا کړی خالق ستاسو هغه دی هغه پیدا کړی تاسو او تاسو د هغه سره نور خلق شریکوئ برابروئ چې تماله نه راکوي ځکه چې زه د ډېرې مودې راسې دعاګانې کومه نو اوس دا بابا به درکړي تاسو له خلق په باباګانو او پیرانو پسې ګرځي چې په څلیرویشتو ګنټو کې به محبوب ستاسو په قدمونو کې راشي د رزق دروازې به درته کلاو شي که په نوکرۍ کې مو څه مسله وي یا دشمن وي ستاسو ټول کارونه به وشي نو اوله موږ د الله نه غواړو او بیا موږ وایو چې الله خو نه ورکوي ځئ چې په هغو پسې لاړ شو بیا په پالي چې ورته وایي په هغو پسې لاړ شو پالونه اچوو نو ولې تا هغه نیت جوړ نه کړو زه هغو لم نه ځو دا کس چې دی که نه ډېر رسېدلی کس دی که دوله لاړې نو کار به دې وشي نو هغه خو شریک کړو تا که نه هغه دې د الله برابر کړو که نه دې ته ندوایي او یو بل شریکول هم دي کیدای شي چې تاسو نبي اوريدلي دا هم شرك دي. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا فخلقو كي زيني دا سيدي چه اغوي دا الله نسيبا نور نتجوروي دا لفظ هل تهم راغلي دي اندادا سنگا يحبونهم كحب الله اغوي دا سي محبت كوي دا نور سرا لك سنگا محبت چه دا الله تعالى سرا پكار دي نو دا الله تعالى پدیک باندې الله تعالی لډیر غیرت ورزی چې تاسو د الله تعالی پرې دی او د نور سره محبت کوئ کو هغه هر څوک وي کو هغه څوک محبوب وي کو هغه ستاسو اولاد وي کو هغه خاوند وي کو هغه هر څوک وي د الله تعالی نه زیات د بل سره محبت کول دا د الله تعالی نوی خوښ. بعضې مفسرینو لیکلي دي چې ابراهیم علیه السلام له الله تعالی چې اسماعیل علیه السلام ورکړی و نو د ابراهیم علیه السلام په زړه کې د هغو د پاره ډېر محبت و نو الله تعالی بیا ابراهیم علیه السلام په ازمایش کې واچوه او ورته یې وویل چې دا زوی دې ذبح کړه یعنی د خپل محبت امتحان ورکړه چې د الله تعالی سره دې محبت ډېر دی او که د زوی سره. سبحان الله الله اکبر. نو الله تعالی له ډېر غیرت ورځي ځکه چې هغه انسان په خپلو لاسونو جوړ کړی دی د هغو د پاره یې دومره اهتمام کړی دی او دې خپل محبتونه بل چا له ورکوي د محبت دعوې بل ځای دي. زه ستا غلام زه ستا د پاره هر څه کولی شم ستا د پاره سپوږمۍ ستوري راوړی شم او په بعضې شعرونو کې خو شاعران داسې خبرې کوي چې زه ستا پوجه کوم او دومره لری لری لاړ شي نو نه داسې نه دا د ټولو نه زیات محبت د الله تعالی سره پکار دی ځکه خو وفرمایلی شو او دا قرآن د قرآن آیت دی زه درته د ځان نه نه وایم ها الله تعالی له غیرت ورځي. نو تاسو چرته داسې سوچ کړی دی چې دا لا هم شرک کیدی شي د محبت په باره کې خو موږ چرته هم داسې سوچ نه دی کړی. محبت خو د نورو دپاره دی او د الله دپاره خو صرف عبادت دی او موږ د عبادت په مطلب هم نه پوهیږو. عبادت خو دی هم سخت محبت او که محبت ترین رالری شي نو بیا خو هسې اکسرسایز شو ځکه خو د پرستش لفظ راغلی دی نو د پوجه لفظ راغلی دی ځکه چې غلام احترام خو کولی شي لیکن د خپل مالک سره محبت نه کوي ځکه موږ دې ته صرف غلامي هم نه شو ویلی دا د هغې یو جز دی یو حصه ده لیکن صرف غلامي نه ده. او بیا پکې لا خلک وایي چې ای محبوب زه ستا پوجه کوم نو بیا دا شرک نه دی نه څه دی او ځینې خلک د خپل اولاد پوجه کوي هر کار د هغوی په مرضۍ کوي د هغوی ها ضروري وي چې اولاد وایي چې د انور د مغرب نه راخیږي نو مور او پلار یې وایي چې د مغرب نه راخیږي ځکه چې زما د اولاد خبره ده نو بیا تاسو د چا پوجه کوئ نو د الله تعالی داسې خبره نه ده خوښه چې څوک خپل رب نه پیژني نو د هغو سره به څنګه محبت کوي اوله خو هغه وپیژنئ چې هغه دی څوک نو بیا به د محبت خبره راځي او د شریکولو نورې هم خبرې دي چې هغه په ند کې راځي هغه دی زما نفس. نن خو بوتان نشته چې خلک ورته سجدې کوي زمونږ دننه بوتان دي زما نفس د ټولو نه غټ بوت دی زما انا زما عزت زو خپله انا څنګه پرېږدم په غلامۍ کې خو خپل ځان ښکته کول وي چې زه به هر کار په خپله مرضۍ کومه که زه څه خورم څکم یا اغوندم زما مرضي به وي زو بیا غلامي نشم کولی زما څه سوچ دی زما دا خیال دی زه خو په دې خبره نه پوهیږم د دې مطلب دی چې ته بیا د خپل ځان غلامه یې چې تا ته څو ټیک ښکاري نو هغه کوې ټیک شوه چې څه دې خوښ وي نو هغه کوې او چې څه دې نه دې خوښ نو هغه نه کوې. موږ د منافقینو په باره کې څه ویلي وو چې د هغوی په رڼا کې ځي او په تیاره کې ودرېږي چې کله د هغوی د مرضۍ خلاف خبره وي کو هغه په پاسېدو سملاستو کې وي کو هغه په اوسېدو کې وي کو هغه په غم او ښادۍ کې وي کو هغه په خوراک او څښاک کې وي په هر کار کې بس زما مرضي به وي کو د الله څه حکم وي زما د مرضۍ مطابق نو هله به یې زه کومه نو دا خو بیا زما مرضي شوه چې کله زما ذهن هغه خبره ومني او څومره خلک دی چې قرآن وایي اوري خو بیا هم په هغه خپله زړه طریقه باندې وي زو او زما مرضي او هغه هم دا لفظ دی چې زو دا زو بنده د الله د پوره غلامۍ ته نه پرېږدي پوره د الله تعالی حق ادا کولو ته نه پرېږدي زو څنګه دا زو چې دی یعنی څنګه دا الله حکم دی نو دا هغې ته بنده نه پرېږدي. نو دا هم ډېر غټ نیت دی. دغه شان نور هم سیزونه دي لکه مال، حب، جاه چې زما د شهرت وشي، لالچ، خاندان، زمونږ د خاندان دا رواج دی، زمونږ خاندان واله داسې کوي، زمونږ خاندان واله دا خبره نه خوښوي. نو د بهر د بوتانو څه ضرورت دی چې زمونږ خپل دننه بوتانو خبرې مونږ منو؟ او هغه وخت زمونږ نه دا خبره هېرې شي چې نه ما خپل ځان جوړ کړی دی چې نه ما خپل ځان جوړ کړی دی او نه زما خاندان والا زه جوړه کړی یم. نو زمونږ نه هغه وخت خپل رب هېر شي او خپل خاندان والا او بچی راته پرایاریټي ښکاره شي. نو الله تعالی وفرمایل چې دا زما احسانات دي، ځکه زما عبادت کوي او زما سره څوک مه شریکوئ. وانتم تعلمون، او تاسو ته علم دی د دې خبرې، پته ده درته څنګه، یعنی تاسو ته دا پته ده چې دا هر څه الله تعالی جوړ کړی دی. مونږ ته څنګه پته ده چې دا هر څه الله تعالی جوړ کړی دی او هغه د عبادت قابل دی؟ ځکه چې الله تعالی مونږ له عقل او پوهه را کړی ده، دماغ را کړی دی، او دا مونږ ته وایي چې صرف الله یو دی او د هغه عبادت پکار دی. او د دې کائنات الله نه سوا بل مالک نشته. دا انسان ته د خپل عقل په وجه پته لګي. تاسو ته پته ده چې عبادت صرف د الله تعالی په کار دی، بیا هم تاسو د الله تعالی سره شریکول کوئ، بیا هم ځئ او د نورو خلکو نه غواړئ چې دوی به مونږ له راکوي، زمونږ ضرورتونه به پوره کوي. او که تاسو نه څوک ته پوس وکړئ چې ستاسو سره څه دلیل دی چې الله دی چې هغه د عبادت قابل دی، هر څه داغو دی، ستاسو سره څه ثبوت دی؟ نو ولې واقعي انسان د خپل عقل په ذریعه په دې خبره پوهېدی شي چې صرف یو الله دی او هغه موجود دی؟ ځکه چې داسې هم اتیست دي چې هغوی د الله تعالی د وجود نه انکار کوي، هغوی خدا خبره مني نه. نو داسې ثبوت مونږ ته میلاو شوی دی؟ جی هاں، ډېر زیات ثبوتونه دي. تاسو سوچ کوئ کو انسان خپل عقل استعمالول شروع کړي که نه، نو د خپل عقل په ذریعه هم هغه په دې خبره پوهېدی شي چې واقعي یو الله دی. د دې په باره کې درته یو واقعه بیانوم. یو بدو کلیوال خلک وي، بې تعلیمه وي، د هغو نه چا ته پوس وکړو چې ته څنګه دا خبره کوې چې الله تعالی شته، ستا سره څه دلیل دی؟ هغو ورله ډېر زبردست جواب ورکړو چې د اوښ د پچو نه د اوښ پته لګي، په ځمکه باندې د خپو د چاپ نه پته لګي چې په دې لاره څوک تیر شوی دی. نو دا دومره اوچت آسمان، دا لار واله ځمکه، دا موجونو واله سمندر، د دې نه پته نه لګي چې یو خدای شته؟ نو ګورئ، هغه د یو ساده خبرې سره څنګه جواب ورکړو؟ هم دغه شان د امام مالک نه هارون الرشید تپوس وکړو. د هارون الرشید چې و دا یو ډېر زبردست بادشاه و چې د الله تعالی د وجود څو دلیل دی، هغه وفرمایل چې دا مختلف ژبې چې دي، دا مختلف آوازونه چې دي، دا د دې خبرې دلیل دی چې الله تعالی شته. د امام ابو حنیفه نه چا تپوس کړی و چې ته مونږ له جواب راکړه، نو هغه وویل چې ما پرېږدئ چې زه سوچ وکړم. خلکو ورته وی چې ته څه سوچ کوې؟ مونږ ته ووایا چې څه دلیل دی چې الله تعالی شته، موجود د دې، نو هغوی یعنی موجود دی الله. نو هغوی ګورئ، زه خو په دې وخت کې په یو سوچ کې یم، او څوک راغی زمانه ته پوس وکړو چې یو ډېره غټه کښتۍ ده او په هغې کې د تجارت رنګارنګ سامان موجود دی، لیکن د هغې څوک چلول والا نشته دی، نه یې څوک خیال ساتل واله دی، او د هغې باوجود هغه ښه په طریقه د غټو غټو موجونو سره ټکرې خوري او د ودرېدو په وخت باندې ودرېږي او بیا روانه شي. نه هغه څوک چلوي، نه انتظام کوي، نه ملا کښتۍ چلول واله ته وایي. هغه خلک چې تپوس کول واله راغلی و، نو هغوی وی چې دا ته په څه قسم سوچ کې تلی یې؟ دا کومه د عقل خبره ده؟ دا ته څه خبرې کوې؟ دومره غټه کښتۍ او دومره ډېر سامان او دا هر سوړي او په سمندرونو کې ګرځي او څوک ته دې چلول واله نشته، نو دا څنګه کېدی شي؟ دا لاستا څنګه سوچ دی؟ نو هغو فرمایل چې ما له افسوس راځي ستاسو په عقلونو باندې چې یو کښتۍ بغیر د چلولو واله نه بغیر نشي چلیدی، او دا دومره لوی کائنات، آسمان، ځمکه، سپوږمۍ، انور، هر څه په طریقه سره کار کوي، چلیږي. نو د هغې نه خالق او مالک دی نوی. دا غو جواب چی واوریدو نو هغوی حیران پاتی شو و مسلمانان شو. دغه شان بشماره دلیلونه دی چې مونږ ته ملاویږي، او که انسان غور وکړي نو یو عام عقل والا کس هم په دې خبره پوهېدی شي چې یو خدای شته. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، او که بیا هم ستاسو شک وي پسو کې، اول ویلی شو چې شک مه کوئ، لا ریب فیه راغلی و. ٹھیک شوه؟ یعنی د سورة البقره پاولنی دویم آیت کی دا ویلی شوی و، او که بیا هم ستاسو شک وي مما نزلنا علی عبدنا، په دې کې چې څه مونږ نازل کړي دي په خپل بنده باندې، یعنی څه نازل کړی شوی دي په خپل بنده، دا قرآن. دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره ده. هغوی یعنی کفار مکه والو به وی چې دا قرآن خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپله لیکلی دی یا د فلانی نه زده کړی دی. نو الله تعالی فرمایل چې چری ستاسو شک وي، اوله خو شک په کار نه دی چې وي، خو که چری ستاسو معمولی شک وي نو زه تاسو له چیلنج درکوم، فأتوا بسورة من مثله، راوړی یو سورت د دې په شان. او دا چیلنج په قرآن کې په نورو ځایونو کې هم راغلی دی. الله تعالی انسانان چیلنج کړو، او دا چیلنج صرف د هغه دور د پاره نه و، د راتلونکي زمانې د پاره هم دی. د هغوی د پاره خو ظاهره ده چې و، ځکه چې اولنی خطاب هغوی ته شوی و، لیکن د هغوی نه پس چې څومره هم دنیا ته راځي نو دا چیلنج موجود دی چې راشئ او مقابله وکړئ. په سورت بنی اسرائیل کې هم یو چیلنج دی په 188 آیت کې، چې د دې قرآن په شان راوړی. بیا الله تعالی دوباره په سورت هود کې په 14 آیت کې چیلنج ورکړی دی چې تاسو د دې په شان لس سورتونه راوړی. بیا په سورت یونس کې په 18 آیت کې الله تعالی فرمایل چې قل فأتوا بسورة من مثله، چې د دې سورت په شان راوړی. بیا الله تعالی په سورت طور کې په آیت 34 کې چې کو یو سورت نشه راوړی نو یو خبره راوړی د دې په شان، یو آیت راوړی. دا ټول مکی سورتونه دي، او الله تعالی هغوی له چیلنج ورکړی دی. او په دې مدینی سورت کې هم الله تعالی فرمایي چې تاسو وایئ چې دا خو دو په خپله جوړ کړی دی نو تاسو راوړئ، او تاسو چرته په سیرت کې یا بل ځای دا خبره اورېدلې ده چې بیا مشرکین مکې والا کېناستل، او هغوی بیا د دې چیلنج دپاره کوششونه وکړل. تاسو چرته اورېدلی دي نه مو دي اورېدلي که نه، نو هغوی ولې کوششونه ونه کړل چې هغوی دومره مخالفت کوو چې په ډېره دشمنۍ کې هغوی جنګونه شروع کړل، او د مسلمانانو سره یې ظلمونه کول. په هر کور کې دشمنۍ وې، پلار په زوی پسې توره راوویسته او مسلمانان یې د مکې نه وویستل، لیکن په هغوی کې د مقابلې دومره همت نه و چې یو دوه درې آیتونه یې جوړ کړی وي. حالانکه تاسو ته پته ده چې عربیانو ته خپل ځان ډېر اوچت ښکارېدو، هغوی ته خپل ځان ډېر فصیح او بلیغ ښکارېدو، او د هغوی ژبه هم عربي وه، او د دوی سره داسې شاعران وو لکه نن چې د ساینس دور دی. نن سبا بس ساینس او ټیکنالوجي ټولې خبرې د ساینس او ټیکنالوجي دي. دا شان په پخوانۍ زمانه کې د یوې خبرې ډېر غټ رواج وو. د عیسی علیه السلام په زمانه کې د طب ډېر رواج وو، د میډیکل ساینس ورځې وې. د موسی علیه السلام په ورځو کې د جادو ترند وو، او الله تعالی هغوی له هغه شان معجزې ورکړې وې. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې د عربیانو په خپله ژبه ډېر فخر وو. هغوی ته به نور خلک اډوسو ښکارېدل نه، هغوی به وی چې اصلي ژبې واله خو مونږ یو. هغوی به خپل لیټریچر پوئټري باندې ډېر زیات فخر کوو. نو الله تعالی د معجزې دپاره قرآن مجید راولېږو، او هغوی له چیلنج ورکړو چې د دې قرآن مقابله وکړئ. او وی فرمایل ودعو شهداءکم، تاسو راوغواړئ خپل مددګاران. د الله نه سیوا چې څومره هم خلق دی په انسانانو کې که دی، او چې څومره هم تعلیم یافته خلق دی په انسانانو کې، او که څومره هم شاعران دي، دغه ټول راوغواړئ. دغه شان د ځان سره جنات راوغواړئ چې کوم خلک راغوښتل غواړئ نو راوغواړئ سیوای د الله نه. ان کنتم صادقین، نو تاسو دا چیلنج پوره کړئ، دا مقابله وکړئ، راشئ د قرآن مقابله وکړئ. او د هغې دا مطلب هم نه دی چې صرف داسې کلام وي چې د هغې کړی د یو بل سره میلاویږي. نه قرآن صرف د ژبې په طور معجزه نه ده، د ژبې معجزه خو ده، لیکن د دې نه علاوه د قرآن چې کوم فصاحت او بلاغت دی، کوم ژوروالی دی، کوم ډب دی، د دې هغوی مقابله نشوه کولی. د هغوی چې د ټولو نه کوم غټ شاعر و نو هغه شاعري پرېښوده، هغه دومره غټ شاعر و او د شاعرانو چې به کومې غټې غټې مقابلې وې، یعنی مشاعرې به کېدې په هغه ورځو کې، نو هغه به په کعبه باندې اویزان دي وې. یعنی داسې د شاعرۍ دور و. هغه د هرې قبیلې به خپل شاعر و. لکه نن سبا میډیا ده، شاعرانو به د چا پسو شاعرانو به څنګه د خلکو شهرت کوو، په خپله شاعرۍ کې به هغه کس تایو، د هغو تعریفونه به یې کول، نو بیا به هر ځای د هغو پوره شهرت شو. او دغه شان به یې د چا متعلق نیګیټیو پراپیګنډه یا خرابې خبرې کول چې کول غوښتې، نو هغه به هم په دې طریقه کوله، نو هغوی به په شاعرۍ کې بدنامول. نن سبا چې څوک په میډیا کې د چا خوښ نه وي، نو د هغوی متعلق بدې ردې وایي او غلطې خبرې کوي، ټیک شوه؟ نو هغوی به هم دغه شان غلطې پراپیګنډې کولې. نو په هره زمانه کې یو ټرینډ وي. نو دا شاعر دومره غټ و چې د دو دیوان په کعبه کې اویزان و، لیکن چې هر کله هغو سورة الکوثر واورېدو، نو هغو وی چې زه نشم شاعري کولی، زه شاعري پرېږدم. هغو وی چې دا معمولی کلام نه دی. نو په دې قرآن کې فصاحت بلاغت خو دی، لیکن په دې کې چې د حکمت یعنی ویزډم کومې خبرې دي، هغه خلق د کوم ځای نه راوړي، په دې کې چې کوم پټ حکمت دی، نو د هغې مقابله څوک څنګه کولی شي؟ د دې د حکمتونو، د دې د نصیحتونو، او په دې قرآن کې چې کوم احکامات یعنی حکمونه راغلي دي، او په هغې کې چې د انسانانو کومې فائدې دي، کو هغه د معاشرې قانون دی، کو هغه د اوسېدو خبرې دي، د هرې ایریا متعلق چې څومره هم خبرې راغلي دي، د هغې چې څومره هم فائدې دي، نو هغسې خبرې څوک نشي لیکلی. او د دې سره داسې شرعي نظام جوړېدی شي چې په هغې کې د دنیا ټولې د فائدې خبرې دي. چې صحابه کرام رضی الله عنهم دا قرآن پریکټس کوو، په خپل ژوند کې شامل کړی و، په دې روان و، نو د دریو بری اعظمونو پورې د هغوی حکومت خور شوی و، د هغوی په ټوله دنیا باندې حکومت و. دا څه معمولي خبره نه ده. نو په دې کې د دنیا د کونی کامیابۍ هم نسخه ده، او د آخرت چې څومره خبرې خیالې شوي دي بنده ته، نو هغه خلق د کوم ځای نه راوړي، او د غیبو چې پکې کومې خبرې دي، نو دا خلق د کوم ځای نه راوړي شي. او بیا دا قرآن چې کومې پیشنګویۍ کوي، پریډکشنز کوي، نو هغه څوک د کوم ځای نه راوړي شي؟ په قرآن کې راغلي دي چې رومیان به غالب راځي، هغوی به فتح بیا مومي. په هغه ورځو کې هیڅ داسې امکان نه و چې لا داسې هم کېدی شي، لیکن په قرآن کې و، نو هم هغسې وشوه، چا سوچ هم نشو کولی. او بیا دنیا وکتل چې هغوی ته واقعي کامیابي میلاو شوه. دغه شان د تیرو امتونو چې کومې خبرې دي، د نوح علیه السلام، د عاد، د سمود، د شعیب علیه السلام قوم، د دې په باره کې د یهود او نصارا علما ته هم پته نه وه. حالانکه هغوی خلکو ته د هغه ورځو ډېر غټ ماهران ښکارېدل. کومې کومې خبرې چې قرآن ښیلې دي، نو دا خبرې خو نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خپل علم نه کولی شوې، هغو ته هم پته نه وه. هغه خو امي و. کو داسې وي، نو بیا به هغو دا خبرې به هغه به بیا غاری حرا ته ولیتلو چې یا الله د خلکو هغه به بیا وی چې یا الله د دې خلکو حالات ټیک شوي او دا به څنګه کېږي. د هغو سره به بیا دا فکر ولي و، نو بیا به هغه ولي داسې خفه کېدو؟ خو هغه وخت به یې دا هر څه ټیک کړي و، دا هر څه خو هغو ته قرآن وخیل، او کافرانو هم دا خبره منلې وه چې ها داسې یو کلام شته. په هغه زمانه دا خبره منلې وه، ځکه خو ابو جهل، ابو سفیان، دا خلک به د شپې پټ پټ لو، او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قرآن به یې اورېدو،